د کور تقسیم د ورونو منځ کې وسو مورې غلی غوندې وویل زه د چا سوم. د غزل محفل ادبي خپرونې ته مو زه بارکوال میاخیل هرکلی کوم، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. د غزل محفل په دې خپرونه کې د پښتو ژبې څو تکړه شاعران راسره میلمنې دي، خو تاسو هم کولای شئ چې خپرونې ته راسئ او خپلې خوندورې غزلې او معیاري شعرونه راسره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-0403. بل شمیره ده، په دې شمیره تاسو وړیا ټلیفون کولای شئ 0800-999-00. ګران اوریدونکو، د غزل محفل په خپرونه کې موږ تل هڅه کړې ده چې هم د پښتو ژبې ښه شاعران درته رامیلمانه کړو او هم تاسو ته برخه درکړو چې د غزل محفل ته خوندور او معیاري شعرونه راوړئ. او دا هڅه مهم وي چې د نارینه شاعرانو تر څنګ دا تعادل یا دا برابري هم وساتو چې ښځینه شاعران هم رامیلمنې کړو. خو کله کله شاعرانو ته رسیدل هم ګران وي. خو له نیکه مرغه نن د نن په خپرونه کې راسره درې خوندې میلمنې دي چې دوی به هم خپله شاعري راوروي او هم به پر شاعري باندې له دوی سره خبرې کوو. د نن په خپرونه کې راسره له کابله مریم ساپۍ شینوارې او له د چک جمهوریت له پایتخت پراګ څخه ملالۍ بشیر او له بلجیم څخه هما ظفر احمدزی راسره میلمنې دي. او دوی دواړه دا وخت خپرونې درې سره خپرونې ته راغلي دي او درې واړو ته هرکلی وایم. په کابل کې د میرمن ادبي بهیر په نامه یوه ټولنه ده چې له ډیرو کلونو راهیسې هلته ادبي فعالیتونه کوي او دوی په کال کې د رڼا په نوم یوه کلنۍ مشاعره هم کوي. او د میرمن بهیر وروستۍ مشاعره چې سوې ده، دوی په خپلو مشاعرو کې په خپله کلنۍ مشاعره کې غوره شاعرانو ته جایزې هم ورکوي. نو د میرمن ادبي بهیر په وروستۍ د رڼا په کلنۍ مشاعره کې چې کومو ښځینه شاعرانو ته جایزې ورکړل شوې دي، هغه له نیکه مرغه زموږ د نن د خپرونې میلمنې دي. په دې مشاعره کې مریم ساپۍ ته د غوره شعر لومړۍ جایزه ورکړل شوې ده او همدارنګه ملالۍ بشیر ته دویمه جایزه ورکړل شوې ده او هما ظفر احمدزی ته د ښه شعر درېمه جایزه ورکړل شوې ده. په پیل کې به داسې وکړو چې د دوی دغه شعرونه چې جایزې ورباندې اخیستې د دغه شعرونه در اورو او وروسته بیا خپلو میلمنو ته ورځو له دوی سره خبرې کوو. نو په پیل کې د مریم ساپۍ دغه شعر سره اورو.
یوه ښځه ده افغانه ورته وایي، خو ډېر څه ترېنه همدغه نوم اخیستي. د مرغیو د قفس د پوخ په شانې یوه غټه نیلي چین په چین توبره یې په خورو ورو ویښتانو ور اچولې. هغه زلفې چې شاعر یې په هر بیت کوي ستاینه، او د زلفو خوشبویي یې په تورتم کې زندۍ شوې.
دا د مریم ساپۍ شینوارې شعر و چې په دې شعر یې لومړۍ جایزه اخیستې ده، او په همدې مشاعره کې چې دویمه جایزه کوم شعر ته ورکړل شوې هغه د ملالۍ بشیر شعر دی. ورځو له ملالۍ بشیر څخه د هغې شعر هم اورو.
د خندا ور سړی، زه چې ورشتان جوړ کړم یا ښه جامې واغوندم، کله سرخی او سپیده چې وکړم، کله والی په غوږ کړم، کله بنګړي په لاس کړم یا هم کورۍ په پښو کړم، کله بنګړي په لاس کړم یا هم کورۍ په پښو کړم، زه دا هر څه کومه ځکه کولای سم، زه دا هر څه کومه ځکه خوښیږي به مې. خو ما اورېدی ځینې سړي دومره په ځان غره دي او داسې فکر کوي چې ښایي زه مې سینګار دوی ته کوم، نو ځکه دوی د تبصرې حق لري.
دا د ملالی بشیر شعر او دریم شعر چې جایزه اخیستې ده هغه د هما ظفر احمدزی شعر دی. اردو دغه شعر هم سره اورو.
زما د شعر سریزه ده زم شاپری خلاصوم، زما ایلینو سره، زما ایلینو سره هغه د خدای بلې دنیا مخلوق ته، زما ایلینو سره هغه د خدای بلې دنیا مخلوق ته، زما دنیا می بدلوم په یوه بله دنیا، زما ایلینو سره هغه د خدای بلې دنیا مخلوق ته، زما دنیا می بدلوم په یوه بله دنیا، چیرته چې مینه وی اخلاص وی هلته، چې هم انسان او انسانیت وی هلته، چیرته چې څوک د چا په کمه نه وي، ځمه د مینې د رنګونو ښار ته، چیرته چې اوښکې وي ویدې د ګلاب په مخملینو پاڼو، ځمه هغلته، ځمه هغلته د سپرلي باران نه وروسته چې شنه او سره زرغونه ښکلي رنګونه شیندي، ځم نه اوسېږم دلته، زم نه اوسېږم دلته، دلته کوم ځای نه تورمان دی او شادمان دی او راغلی، زمونږ د قاف او شاپری یې په منګلو کې قید او په حصار کې بندي ساتلې، زم نه اوسېږم دلته، دلته کوم ځای نه تورمان دی او شادمان دی او راغلی، زمونږ د قاف او شاپری یې په منګلو کې قید او په حصار کې بندي ساتلې، ډبرین زړونه یې لږ رحم نکړي، ډبرین زړونه یې لږ رحم نکړي، دلته له زرکو ماتوي وزرې، له توتکۍ او شین توتی نه یې هم ژبې پرې کړې، ډبرین زړونه یې لږ رحم نکړي، دلته له زرکو ماتوي وزرې، له توتکۍ او شین توتی نه یې هم ژبې پرې کړې، نور دا زغملی نشم، نور دا زغملی نشم، له دغه دوه رنګه انسانه نشي، زمه را بولم باهمته ایلین، نور دا زغملی نشم، له دغه دوه رنګه انسانه نشي، زمه را بولم باهمته ایلین، هم توتکۍ هم شین توتی ژغورمه او شادمان دیونه شاپری خلاصوم، او شادمان دیونه شاپری خلاصوم.
ډیر ډیر خوندور شعرونه درې واړه. او ما خدا وویل چې په دغو شعرونو دوی جایزه اخیستې وي، خدا به له دوی معلومه، ځکه چې دغه شعرونه د دوی له فیسبوک پاڼو زما لاسته راغلي دي، نو له دوی سره به خبرې کوو. په پیل کې ورځو مریم ساپۍ ته. مریم ساپۍ راته وویل چې دا کوم شعر چې ما واورو په همدې شعر باندې تاسو ته لومړۍ جایزه درکړل شوه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا شعر دلته ډیر یو قسمت دلته مخبور شو، دا شعر نه ده شوی
صحیح، بس نو ماته د یو برخه په لاس راغله. خو دغه درې واړه شعرونه چې موږ واورېدل، په دې درې واړو شعرونو کې د شذو کم زموږ په ټولنه کې د شذو کم ژوند دی، په دې درې واړو کې د شذو اوسنۍ حالت انزور شوی. څه فکر کوئ چې په اوسنۍ ښځینه شاعرۍ کې تر ډیره دې ته زیاته توجه کیږي چې زموږ په ټولنه کې چې د ښځې ژوند په څه حالت کې دی، هغه په هغه کې باید ښځینه احساسات انځور شي؟
افغانستان ښځینه شاعرۍ د اقتصادي وطن حالات ډېر رول لري. خپله د افغانستان ښځینه شاعرۍ د فرهنګ او سره برخه ده، مگر تل د حالاتو د اثر لاندې ده. که پام وي هغه رقم هغه څه چې نارینه شاعران کولی شي آزادانه خپل احساسات بیان کړي، خپل هغه څه چې په زړه کې دي آزادانه یې وایي، یعنې څوک د نومره انتقاد هم نه کوي او نیوکه او هغسې نه کوي، مگر ښځې هر رقم کې یو قید حالت کې خپل شعرونه وایي. پخوانی شعرونه لږ ډیر قیدو، اما اوس چون د نورو نړۍ شاعرانو کتابونه لوستلي، ژباړې کړي، د نورو د فرهنګ آثارو سره بلد شوي دي، هغوی پوهېږي چې خپل دیني احساسات که بیان کړي. دا یو عادي خبره ده لکه نور شاعران چې د نورو نړۍ کې هغه کوي، نو دا لږ زیات شوی ده. خو د حالاتو اثر موږ په ټولنه کې د پښتنو ښځو مخصوصا د پښتنو ښځو باندې ډېر زیات ده. دا اوس داسې ښځې شته چې شعر لیکي مګر کورنۍ ورته وایي چې دا ډېر یو غټ عاید ده، ډېر شرم ده، تاسې دا کوئ، موږ ته تانه راکول کېږي، پیغور راکول کېږي. یعنی موږ ته داسې ویل کېږي چې د تا خور یا مور یا هر هغه ښځینه چې هر نسبت سره لري دا حتما مینه ده، دا کوم څوک خوښ دا کار کوي، تر حاله چې دا د دې فکر سمبول ده. دا مینه ډېره یوه غټه کلمه ده. مینه تنها جنسیت باندې باید موږ نه تړو، مینه په جنسیتو پورې تړلې نه ده. دغه نړۍ چې پیدا شوې دا د مینې پورې پیدا شوې، دا نړۍ پروردګار د خپل حبیب پورې پیدا کړې. مانس څوک نه و، هغه کوم داسې څوک نه و، نه خدای پاک کوم جنسیت ده، هغه خپل یو جوهر ده، دا نړۍ د مینې پورې پیدا کړې ده. نو مینه سرحد نه لري. دا کلمه باید خلک ورته احترام قایل شي، مخصوصا پښتانه باید خپل سر خلاص کړي چې مینه د جنسیتو سره یوازې نه کېږي، مینه د مور سره کېږي، مینه د هېواد سره او د هر څه سره. نو د حالاتو په حساب پښتنو ښځینه شاعري کې حالات ځکه موږ زیات بیانوو چې موږ د دې قید حالات نه د ښځینه شاعري راوباسو، موږ ښځو ته روحیا ورکړو، دا احساس ورکړو چې خپل احساس آزادانه بیان کړي. خدای دې وکړي خلک خبرې کوي، نه کوي، هر شی چې کوي دا به بیا وروسته تاریخ په دستانه باندې پرېکړه کوي. موږ په دې یاره باندې، په دې دار باندې همداسې همېشه خپل هغه حالات پټ کړو، پټ کړو، یعنې دا به څه وایي، هغه به څه وایي، موږ به په راتلونکي کې هېڅ اثر ونه لرو. همدا اوس هم دومره پښتو لغتونه کم، یعنی موږ ډېر کم کاروو چون خلک نه پوهېږي. ورځ د ورځه پښتو فرهنګ ورځ د ورځه کمرنګه کېږي، خلک زیاتره پښتو د موږ نیمایي بدي لغتونه موږ کاروو، د دې لپاره چې خلک نه پوهېږي. مطالعه سطح ټیټه ده، او نو که اوس همداسې هر نسل کې موږ همداسې اثار ونه لیکو، په پښتو دپاره کار ونه کړو، په شاعري او په لیکوالۍ کې، په نثر کې، په هره برخه کې کار ونه کړو، نو آیا راتلونکی نسل به څه اوس ووینې چې اثر د انګلیسي او د کمپیوټر او د دې خبرو ده؟ هر مکتب ته چې ولاړ شي انګلیسي ده او کمپیوټر ده، دا مسایل دي، باور وکړي پښتو دري او د خپلو د موږ لسانونو ته هېڅ دومره توجه نه کېږي. نو د موږ ټولې هڅې همدا دي چې خپلو وطنوالو ته، خپلو راتلونکو نسلونو ته یو څه ناڅه یو شی پرېږدو چې موږ هغه د سابقه شاعرانو ځای نه شو نیولی، د هغو ځای نه شو نیولی، مګر دا یو مسؤلیت د نن هغه ښځې چې قلم یې په لاس او دا موقع ورته مساعده شوې ده، باید یو شی وکړي.
صحیح، مننه. تاسو ته بیا راګرځو. ملالۍ بشیر، ستاسو په شعر کې تاسو ویلي دي چې واقعا زموږ په ټولنه کې چې یوه ښځه سینګار کوي، نو نارینه فکر کوي چې دا ښځه د ده لپاره سینګار کوي. یعنی نارینه هر چیرته د ښځې په ژوند کې باید مداخله وکړي. تاسو چې دا کومې خبرې په شعر کې کړې دي او دا جرأت مو کړی دی، څه فکر کوئ چې آیا په ځینو برخو کې، که څه هم مریم دې ته اشاره وکړه چې اوس هم ښځه که شعر لیکي په ځینو سیمو کې، یا به دا ووایي چې په ټولو پښتني ټولنه کې هغې ته پیغور ورکول کېږي چې هغه شعر لیکي، او یا خصوصا که د مینې تمایلات پکې انځوروي نو پیغور ورکول کېږي. خو ستا په دې شعر کې چې تا په زړورتیا کومه خبره کړې وه، په ډیرو کمو د ښځینه شاعرانو په شعرونو کې لیدلی سو، ښځو څومره جرأت پیدا کړی دی چې دا ډول خپل احساسات په جرأت سره بیان کړي په شعر کې؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ټولو اوریدونکو ته. میا خیل صاحب، ډیره مننه چې زموږ دې پروګرام ته راوبللم. زه فکر کوم چې اوس لکه مریم جان چې هم ویل، داسې وخت را رسېدلی دی چې موږ او تاسو هغه موضوعات هم راپورته کړو چې فکر مو کاوه، مخکې مو فکر کاوه چې ور باندې خبرې نشو کولی، یا هغه موضوعات چې زموږ ژوند مستقیما له ستونزو سره مخامخ کوي، پر هغو موضوعاتو باید خبرې وکړو. غزل لیکل هم شدی، زه په خپل هم غزل لیکم، خو آزاد نظم پر داسې موضوعاتو لیکم چې په ټولنه کې د انسانانو یا کوایم چې د دوو جنډرونو د ناانډولۍ یا د توپیر په باره کې ډیر باندې تمرکز کوم چې نارینه او ښځې دي. نو لکه تاسو چې وویل مخکې، زه داسې یوازې داسې نه چې د ښځو د ستونزو په اړه لیکم، زه د نارینه وو د ستونزو په اړه هم لیکم. زه غواړم د خلکو پام ودې خوا ته راوړم چې زموږ په ټولنه کې یوازې ښځې نه دي ځپل شوي، بلکې نارینه هم له دومره ستونزو او له دومره بې ځایه توقعاتو سره مخامخ دي چې هغوی تر دغو توقعاتو په ښه توګه یا په بریالۍ توګه وتلی نه سي. اصلا موږ د نارینه وو څخه یو داسې څه یا یو داسې څوک جوړ کړی دی چې هغوی یعنی د ماشین په توګه باندې یو کار وکړي، چې لکه ما چې یو خپل یو شعر لیکل دی په دې اړه باندې چې هغه پر دغه موضوع دی چې موږ له نارینه وو څخه څومره بې ځایه توقعات او نارینه څخه څومره سپکاوی کوو په دې توګه. او د دغه شعر نوم نرواکی دی، او دا زه په دغه باور یم چې زموږ په ټولنه یا په هر ټولنه کې نرواکی چې د هغومره زیان چې ښځو ته رسولی دی، هغومره زیان یې نارینه وو ته هم رسولی دی.
ډیر ښه. دغه نظم به بیا دغه د نرواکی په نامه شعر به وروسته راواوروي، خو بیا به یارو هما ته به راسو. هما ستاسو په شعر کې هم د پښتنې ښځې یا به موږ دا وایو چې زموږ د ختیځې ټولنې د یوې ښځې ژوند انځور شوی و، تاسو چې په دې شعر کې څه وایاست چې زه غواړم له دې ټولنې فرار وکم او لاړه سم، څه فکر کوئ ولې؟
مخکې تر هر څه خو زه تاسو ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم، ستاسو قدرمنو میلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته، او بیا راځم ستاسو دې پوښتنې ته. تاسو پوښتنې په اساس باید داسې ووایم چې دغه د مریم جانې خبره تاییدوم چې هر څه د حالاتو تاثیر لاندې وي، او بدبختانه نن سبا حالات دغسې دي چې هر څه یوازې د جنسیت په پرتله کې، یعنی هر څوک د جنسیت په پرتله کې لګیا دي. او د ملالۍ جانې خبره په دې تاییدوم چې دغلته د موږ په ټولنه کې بدبختانه هم ښځې او هم نارینه دواړه په یو ځپلي حالاتو کې دي. نو دغسې حالاتو ته په کتو سره سړی ناهیلی شي، که څه هم ناهیلي نه ده په کار خیر، خو بیا هم هغه یو احساس ده چې موږ یې په خپل شعر کې یا هغه کوم هغه کې راونغاړو. نو د ما شعر نه مطلب همدغه نه و چې دغسې حالاتو نه د وتلو په موخه یا هدف دغه ده، داسې ناهیلي هم نه ده. مطلب موږ باید دغسې حالاتو نه راووځو چې کوم حالات ښکار چې یو د مختلفو برخو نه، مطلب زموږ ټولنه په بدبختیو کې روانه ده، او په خصوص میرمنې ډېرې زیاتې د دغسې حالاتو ښکار دي. نو صرف هدف په دغه شعر کې همدغه ده.
ډېر ښه. نو وروسته به بیا د پښتو د اوسنۍ شاعري خصوصا د ښځو پر شاعري به هم خبرې کوو. نو کوم خوښي ملالۍ تاسو مخکې د نرواکي په نامه د شعر ذکر وکړ، که خپل هغه شعر راواوروي بیا به نورې خبرې بیا کوو.
بلې میاخیل صاحب، د نرواکي په نوم زما دغه یو شعر وایي: ته وایې لټ دی چې برغولې بلا ته ورمینځې، توای مچ دی ته چاکلیټ غوندې ځان پټ ګرځوا، توای بوت دی که وژړل سړی به نه وي، توای پلار دی مور خو نه دی چې اولاد ګرځوي، توای خر دی چې یوازې به د شلو بار وړي، توای سپی دی چې پوستکی ویني ژر یې داړي، توای نر دی نر تیری کوي پر دنه کیږي، توای نر دی نر تیری کوي پردنه کیږي.
واه واه، ډیر ښه، ډیر خندور، ډیر ښه. نه په خبرونه کې به ورسره موږ اوریدونکي هم اخلو، دوی اکثر خپل شعرونه هم راوروي کوي، یوه پوښتنه ولري نو هغه به هم له تاسو کو ورځو. کرکته عثمان خټک صاحب را سره دی، په خیر راغلی خټک صاحب.
مننه می اخیر چې ذات او درول محترم ملمنو ته
السلام
د هما فورجانې په دا نظم کې یو چې ایلین دا هو ما پړونګي د پښتو کې دا لفظ واره د دې سمانه دا چې دا راته وایي ایلین
صحیح بل پښتنه خو نه لري
او بل دوی ته لکه دوی تعلیمونه کړي دي چې دوی څومره تعلیمونه کړي دي کدا څنګه زمونږ غوندې غدي بس په تیرې ورغلي دي
صحیح مننه خټک صاحب
اکثر
مننه ورزو قدم جان مرغیوال په خیر راغله
مننه برکوا صاحب سړی مې څنګه
خیر وسی څه دی راوړی د مرغیوال صاحب
برکوا صاحب ک وخت وی یو لاند په سره بکشې زم بکشې زم یو بلند بهر غزل بارس
ناراضه ارشاد
غزل مطلب دې هر څومره کلاري خطرناکې دي ار څومره کلاري خطرناکې دي او زه در زمزمه اراده پاکې دي ستاله غم تل لا سن مروړم ستاله غم تل لا سن مروړم او ځکه مې د لاس ګوتې تڼاکې دي او وخت در سره شکري کثرنګ وخت در سره شکري کثرنګ یار ساتي تور شپې رڼاکې دي او تا به هم کوچ کې او سيزي بږي تا به هم کوچ کې او سيزي بدي نن کلم به بلی پښتونخوا کې دي او زوی مجنتیسه او په امن سره زوی مجنتیسه او په امن سره خدای ته مزړلې په دعا کې دي او درد یې که درمان یې مرغیوال دردم درد یې که درمان یې که دنجان دردم ګټي خپلی وینم ستا په خوا کې دي هر څومره کلاري خطرناکې دي او زه درځم زما اراده پاکې دي
پښتنه ککه خو پښتنه دی وکه بیا به موږ خپلو میلمنو ته ورځو
برکول صاحب دغه له نصر څخه علاوه چې موږ ونظم ته وګورو دا اوس ځینې شاعران لکه نوم به یې نه یادوم دا ځینې شاعران چې راځي نوي اسناف یا نوي سیتونه راوړي له ځانه سره آیا د دې وجه خدای نه ده چې شاعر ته د داغه بهر داغه کافیه ردیف جوړېدل ګران چې بیا د پر اواز باندې د پر ژغ باندې یو سیم برابر چې د ایراج پښتو ادب باندې یو دښتي
صحیح دا نو ستاسو نظر وکړي پښتو نه
نو دا پښتو نه چې ملما یې جواب
صحیح سمه ده ډیر مننه نو ورجو مریم ته د اول خو له هما دا پښتنه وکړي چې وای ستا په شیر کې د ایلین په نامه خټک صاحب وای چې دا تورې څه معنی لري
میخل صاحب د دې په جواب کې باید وایم چې مونږ او تاسو لکه څنګه چې په دې باور لرو چې خدای پاک وو اسمانونه پیدا کړی او مونږ او تاسو هغه څه څومره سیاري دي مونږ او تاسو په ځمکه باندې ژوند کوو نو همدغه رنګه په دغه نورو سیارو کې یا په نورو اسمانونو کې ممکن هغه نور موجودات لکه مونږ انسانان یو هغه څه نور دغه څه موجودات وي د دې په حق باندې بازه فلمونه بازه راپورونه برابر شي وینو دغه مقصد ما غسه موجود نه ده چې مطلب د موږ په ځمکه باندې نو دغه دورنګ انسان نه دغه څه کې نو زم
لمځکه زم بل سياري ته زم
هغه ایلین راولم نو دغه په انګریزي کې ایلین نو تاسو یو نه پیغام باز الفاظ ته موږ پښتو کې خپل د شي کوم مشخص دغه نه لرو او ني شو بدلول نو خلکو ته پر سوال شي به تر هغه چې هغه اصلي بنه راوخلي هغه
ډیر ښه ډیر ښه مرغیوال صاحب د مرغیوال صاحب پښتنه به زه په لنډه توګه په دې جواب کوم چې نن خبرونه موږ دې ته ځانګړې کړې ده چې موږ پر ښځینه شاعري خبرې وکړو مرغیوال صاحب شعري اصناف چې دي هغه فکر نه کوم چې یو شاعر دی یو صنف په دې انتخاب کې یا دی په یو نوی قالب کې شعر ولیکي چې هغه یا قافیهوال شعر نسی لیکلی یا خوند نه ورکوي د هر صنف چې دی د هغه خپل یو ارزښت دی د آزاد شعر خپل ارزښت دی د څلور ورځې خپل ارزښت دی د غزل خپل خوند او ارزښت دی او کومو شاعرانو چې په آزاد قالب کې څنګه شعرونه لیکلي دي پابند یا قافیهوال شعرونه هم تر هغه ښه لیکلي دي ورځو مریم ته مریم دره ته وایي چې په کدا وګورو په تیرو پیړۍ کې زموږ ښځینه شاعرانې بیخي لږ وې خو په دې تیرو ډیر شو یا څلوېښتو کلونو کې وګورو ډیر ډېر شاعران پیدا شوی دي لنی کمرغه پلار او بر کې کو ګور وس پسلګونو شذنه شاعران پیدا شوی دي. تاسو چې د شذنه شاعرانو شاعری لولي او په میرمن ادبي بهیر کې فعال هم څه فکر کوئ چې د دوی په شعرونو کې بدلون څومره راځي یا څومره د دوی شعر د معیار خواته زیات پرمختګ کړی دی؟
ډېره مننه. پخوا چې میخیل صاحب شاعري د ښځو شاعري ډېره کمه وه، لږه وه په دې خاطر چې اکثرا د پلارونو او میندې سواد یې نه درلود، زده کړې ډېرې نه وې کړې. په هغه د خپلې لورګانې او زامنې د زده کړو نه کنه بې برخې وو، مخصوصا ښځینه شاعران ښځینه اولادونه چې وو دوی به هغه ته مکتبو ته ښوونځي خو یعنې ډېر کم وو. اگر خلق سی اقتصادی پلا ولا خو ژوند دی غوی کول شو چې ذکر وکړي، اما زیاتر خلق نشته کولی چې حسابم کله چې ذکر نه وي نو هغه به په رقم پرمختګ وکړي، هغه چې سواد کامل نه لري هغه به شاعری تر رقم وکړي، هغه به لیکنه څنګه وکړي، نو په دې حسابم شاعری کمه وه. او بل هغه شاعران چې دوی مغوی اکثرا پټ لیکل، ما یو نظم خوان دی صاحب هغه شاعر بعد ګل او وګم څه وسایت ټول ام چې ځوان دي چې ورځې له پجارو ته سوي په پښتون سره دا چې اوسه مې لیکل او څنګه خځه بیان چې نه باغلی د لینیا غلی د لینا دغه توصیف په شکل باندې پیږي او طبیعت ټول انسانان ویني، اما شاید دوم راساسي چې امر صحنه نه یو غټه فلسفه جوړي یو غټه شی دغه باره کې لیکل شي، اما یو څوک چې ذکر مثلا نه کړي یا یو مفکوره دغه باره کې نشي کولای چې خپل مفکوره هغه کې دا عام خلک نشیر خوخی اغوی پا دی خاطر خوخی که دی او در زر خبری پا که باید شویدی زیادتر خلق مکتوایی چی مگه دوم را جوری گوی چی کاش که دغه خبری مگه تاس غنده روی استلی شو در زرنه باور اکر انسان آرامه کیگی یو رقم سکون ترسیگی اغا در دون اغا اغا چی میساسی اغا او باسی دیر انسان اغا آرامه کیگی او پا خواه چی میاری که ایسا بانده میارونه بزکتی تو اغم رز ذکرم نوی خود لاستسای ندر لوده کتابونو تا مطالعه تا او خو بلتونه دی شوی افانسیوی دی انترنت دا کتابونه دی د نور بهرانه لیکوالانو شاعرانو شیرونو لیکنه هم ګوتلته ګورو او تحصیلاتو په حساب ذکر دینه پرمختللی شوی دی او حتی په لسانس باندې څوک استفانه کوي ماستری و دکتورا و دکتور په دې برخه کې اخیستل کیږي چې هغوی هر یو کتاب کې کتابونه مثلا چې په قدری مستقدری نمرې چې وخت هغوی کنه کتابونه لیکي هغه نه هم خلک علاقه مندي وښیي لیکي هغه ټول یوه پانده ده زموږ دپاره چې هغه وایو دغه نه استفاده کوو نو معیار په دې شکل لوړېږي. پخوا خو همغه د کنجو کې زیاتره شاعران چې وګورئ ګمنام هم داسې پاتې شوي دي، هېڅ اصلا آثار یې شته، نوم یې نشته، یا یې نوم شته آثار یې نشته، دغسې ستونزې ډېرې اوس ځکه د دې په معیارو باندې برابر دي اوسنی دغه
ملالی بشیر ته په خپل یو خبریال هم او زموږ په ټولنه کې دغه یو شکایت هم کیږي په لر او بر پښتونخوا کې چې څنګه چې ښځو ته د سیاست په ډګر کې زیاته برخه نور کول کیږي، فکر نه کوي چې آیا په ادب کې هم د شعر او ادب په میدان کې هم ښځې یو څه نارینه تر شا پرېښې ده؟ یعنی په ادبي غونډو په محافلو کې یا د دوی پر اثارو باندې د ساينې غونډې کو وګور دا ډېر کم دي، فکر نه کوي چې آیا د ادب په میدان کې هم ښځې یو څه لپام غورځول شوی ده؟
میا خیل صاحب موږ تاسو ټوله په دې خو موافق یو چې ښځو د ادب په برخه کې هغومره کارونه کړي دي لکه نارینه و چې کیدای شي تر هغه هم زیات، ځکه چې لنډۍ هغه سبک یا هغه ژانر ده د شاعري چې تر ډېره ښځو پر مخ وړي او هغه داسې یو ژانر ده چې د شاعرانو نومونه یې نه دي ثبت شوي، نو دا د لنډۍ په برخه کې موږ تاسو سره موافق یو.
نور
هم دغه څه چې
یوازې لنډۍ نه دي بلکې ټول چې کوم فولکلوري ادب چې دی، کوم ولسي ادب دی، که هغه لنډۍ اټپې دي، که غاړي دي، که دا انګی دی، زموږ خواته ما په دې مضمون هم لیکلی و انګی چې په دې ودونو کې به دا ښځو ویلې، په دې ټولو کې د دې په تخلیق کې د ښځو زیاته ونډه ده.
بلې، نو دا خبره چې ومنو سره ټوله چې ښځو خپله ونډه یعنی ډېره برخه یې اخیستې ده د ادب په پرمختګ کې او د ادب په برخه کې، بیا دوهمه خبره دار چې شته ولې دومره کمرنګ د دوی نمونه ولې دومره کمرنګ دی د دوی ستان غونډه ولې دومره مستل کده نارینه و چې دی نو بیرته بیا دې خبرې تر اگرز لکه تاسو چې وویل لکه تاسو په خپل پښتنه کې هم دا خبره وکړه چې د دوی په اړه باندې دومره غونډه نه کیږي یا دوی خپل دومره مواقع نه ترلاسه کوي چې په غونډو کې د ګډون وکړي دا خو یو خبره دغه ده چې د نورو مسؤلیتونو د لاسه ځکه چې د ژوند ډیر د کورنۍ د خواڅخه یا د کورنۍ ژوند ډیر مسؤلیت ته ښځو پر اوږو وي نو دوی د هغه د لاسه کېداس چې ډیر وخت نسي پیدا کولای د ځان په خاطر باندې یا د هغه څه په خاطر باندې چې د دوی خوښ دي چې دا یو بل بحث دی چې ښځې باید په دې اړه فکر وکړي چې دوی باید هغه څه ته وخت وباسي د دوی خوښ وي کنه نو کدوی ورته دغه هغه شې چې کولای شي خپل یعنی دغه د انتخاب حق لري چې دوی انتخاب کړي چې ځان د پاره دوی باید وخت وباسي هغه څه وکړي هغه فعالیتونه وکړي چې د دوی خوښ دي لکه شاعري چې کولای شي یو مثال دی نو زه فکر کوم چې هو په دا کې یو څه مسؤلیت د شوزو پروژو دی چې دوی هم خپل یعنی کمرنګ فعالیت خوده اصلا مواقع باید څوک وڅېړي چې ولې دوی ته دومره کم مواقع ورکول کیږي چې هغه بیرته بیا مسؤلیت د نارینه خواته راځي چې نارینه باید و دوی لاسنیوي وکړي په داسې موارد کې دوی ته نور مواقع فراهم کړي دوی ته موقع مساعده کړي چې دوی وکولای شي خپل فعالیت وکړي یا غونډو ته راشي کله کله موږ دغه سیموای موږ ګیله کوو چې نارینه کوم نارینه چې غونډو ته راځي او ادبي مشاعرو یا دغه غونډو ته چې راځي دوی د کور شې دین ور سره راولي خو اصلا خبره دغه ده چې بیا بیرته کېداس چې ځینې شې هیڅ علاقه نه لري دغه یو غونډې سره چې خپل غواړي چې نه راسي بله نو هر څوک باید دغه ټول ټکي په نظر کې ونیسي نارینه باید دغه په نظر کې ونیسي یعنی دغه ما یو هیله ده چې ټول څه از ما ځخ چې اوري له فانتاس په خپل کور کې خو تاسو خو پوهیږئ چې د خپل شې سره خبرې کوي یا د خپل خويند سره خبرې کوي یا د مور سره تاسو پوهیږئ چې دا غوي علاقه ده چې سره ده هغه د شعر و یا د ادب او خاطه تمایل لري له فانتاس سره لاس نیوي وکړي تاسو ته مقیمه سایه کې د ځان سره یې بوزي چې هغه په دغه لار کې نور
مخ پر مخ تا وکړایسي په کارم دی او بیا دغه د شتو د پادبي فعالیتونو پاتېجو هما احمد زی تاسو زیاته مده په پېښور کې وخت تیر کړی دی او تاسو یو څه مدالته په پېښور کې د میرمن بهیر یو څنګه پرانیسته او هلته مو غونډې کولې څه فکر کوی چې آیا دغه غونډې کپ د پښتنو په ټولو سیمو کې داسې د بهیرونو څنګه پرانیستل سي او اوس په دې ورستوي کې په جنوبي پښتونخوا کې په کوټه کې مالته د مترقي لیکوال په نامه ټولنې د شذو څنګه پرانیستې ده دا څومره غزمنې بولی چې شذې د ادب خاطر واڅوي او دوی هم خپل احساسات د شعر یا د ادب په نورو سنفونو کې خپل احساسات څرګند کړي
لکه څنګه چې ما په شروع کې تاسو ته وویل چې دغه د موږ ټولنه او بیا په ټولنه کې په خصوص ښځه د یو رنګ بې ځایه پرتلی ښکار ده نو زما په نظر زما په فکر د میرمنو هڅولو هغوی ته د جرأت ورکولو د پرمختګ لپاره دغه رنګ پروګرامونه ډېر ضروري او ډېر مهم دي تر یو حدا پورې په تاسو یادونه د پېښور د میرمن بهیر د پېښور څنګه خبره وکړه لکه څنګه چې هغه څنګه غونډې دلوې هم دغه رنګ میرمن بهیر د افغانستان کې لوی میرمن بهیر په پراخه کچه یعنی تر یو اندازې پورې تر خپل وسه پورې هڅې کړې دي خو د لاخې کېدو لپاره د دغه رنګ غونډو د دغه رنګ پروګرامونو ملاتړ پکار ده او د دې لپاره چې خځې وکولای شي په پراخه کچه باندې په دغه کې ونډه واخلي برخه واخلي او هغه خپل احساسات څرګند کړي نو زه فکر کوم چې د دې لپاره د دغه رنګ پروګرامونو لپاره د یو پټولنه کې عامه ځان باندې کار کول پکار دي ځکه دوی ته د دې لپاره چې میرمنې وکولای شي په پراخه کچه په دغه کې پروګرامونو کې برخه واخلي نو دا به ډیره ښه وي چې په ټولنه کې د عامو ځوانانو باندې فکرونو باندې کار وشي تر څو هغه کوم قید او محدودیتونه کوم حد کوم لکه بې ځایه حد چې ټاکل شوی ده
لا غاب نور خلق راوزي او فکر او فکر کوم متن هذا شعر او شاعری په برخه کې بلکې د په هر برخه کې د مونږ ټولنه موږ تاسو په خصوص په خصوص پښتنه ټولنه پښتني میرمنې دغه څه ضرورت لري څه دا د ژوند داس یو محدود حالت کې ساتل نو دغه په خپل ترانز بدلی نو دغه رنجونو ته د پای د کې خودو لپاره زه فکر کوم چې دا هم چې وکړ په پېښور کې په افغانستان کې او په نورو ځای کې څومره چې موږ لاسرسی لرو نو دغه رنګ باید موږ دغه سیمه پروګرامونو ته زمينه برابر کړو او
صحیح مریم همایوی ډیره مهمه نقطه ته اشاره وکړه چې د خلکو د ذهنونو د بدلون ته باید کار وسی. زما پښتنه دا ده چې آیا دا اوس چې کوم شزینه شاعری کیږي یا زموږ شزینه شاعران چې کم شعری ټولګي دوی چاپي او په هغه کې خصوصا چې دوی د ښځو خپل ژوند او خپل ناخوالې پکې انځوروي، فکر کوي چې زموږ نارینه د ټولنې نارینه چې خصوصا هغه چې ادب لولي شاعری لولي هغوی دغه شاعری لولي او په هغوی باندې یو څه اغیز کوي چې په هغوی کې یو څه ذهني بدلون راولي؟
میخیل صاحب زموږ په ټولنه کې دوه ډوله نارینه موږ لرو. یو هغه نارینه دي چې روڼ اندي دي، هغوی په خپله زده کړې کړي، هغوی مثلا بهر کې دي، خلک کې لیدلي، هغه رقم خلک دي په ټولنه کې په پیشرفته خلکو سره سروکار ده. یو هغه رقم نارینه دي موږ چې په کلیوالي ژوند باندې اموخته دي، هغه د کلي خبرې او بېرته پاتې مفکورو باندې پاتې شوي دي. هغه خلک په هیڅ رقم نه هغوی حاضر نه دي، حتی د خپلو ښځو ته د فیسبوک جوړول او دا خبرې یو غټ عیب ورته ګڼي. ما په دې خپلو سترګو لیدلي داسې خلک چې وایي چې د فلاني ښځه یا خور فیسبوک لري، هغه فرندان لري، یعنی دوی فکر کوي چې دا فرند یعنی دا ټول فرندان چې د دې سره کوم نارینه دي دوی سره ټول د جی یا د ښځه خراب روابط لري،
پنځه زره ملګري دي
او داسې نارینه چې هغوی په خپله مغه دي که نه روڼ اندي دي، هغوی پوهېږي چې فیسبوک څه معنی، فرند څه معنی، یا دا ملګري دي څوک څه معنی، هغوی په څه سیستم کار سره کوي. هلته خو د مفکورو په حساب ټول سره راغونډېږي. باور وکړه هغه نارینه چې سره دي د ورونو غوندې ورته درناوی لرم، نه مفکورې وایو، نظرې وایو، زموږ نظرې وایو، په خدای کې پېژنم چې دا څوک دي او څه رقم نه دي. زیاتره کسان موږ نه پېژنو غیر د هغه خپلو خپلوانو نه، اما موږ د هغه مفکورو نه ګټه اخلو، هغوی د موږ د مفکورو نه ګټه اخلي. خو دغه درک ډېر مهمه ده، هر چا سره نشته. زموږ وظیفه دا ده چې په دې خپلو مطالبو متنونو کې، په خپلو شعرونو کې دا خبره په عام فهمه شکل باندې خلکو ته واضح کړو، او دا شی تاثیر لري. ځکه چې یوې ښځې ما ته ډېره مننه وکړه، زه یو پاړم لرم میخیل صاحب د عصري په نوم، د په هغې کې پښتنو خلکو ته ډېر دا خبرې ورته هغه کوم خبرې ورته مختشتې کوم، او په ډېر ساده شکل په ډېر فهمه شکل ورته هغه کوم. ځکه چې سویه د سواد د ټول خلکو یو رقم نه ده، ډېر به د ما سخت دغه لغتونه زده یې هغه به مې زده یي، مګر زه نه غواړم چې هغه وکاروم، هغه یو څوک پرې پوه نه شي. زما په خپل اید مثلا که زه یو شی ډېر مغلقه مشته کوم، هغه خلک چې ما سره دي، ما ته تحصیلات او هر څه معلوم دي، اتمن زه چې یو څوک د یو چا بلنه منم، زه هغه ګورم چې تحصیلات یې څومره دي، څوک ده څوک نه ده. کله اکثره نه هغه دي تحصیل کرده خلک دي، هغوی پوهېږي. اما هغه شی چې زه په عمومي پاڼه کې هغه کوم، مثلا عصري کې چې زما پاڼه ده، په دې کې هغه هغه لږ فهمه نه شته کوم، هغه کې د هرې کچې سواد شته. مثلا د ښوونځي هغه دي زیاتره خلک دي، یو سواد لري ډېر کم سواد لري زیاتره دي، یعنی ټول باید پوشي. هدف مې همدغه مطلب یا پیغام رسول دي خلکو ته. یوې ښځې همالته مننه وکړه، ما ته هغه وکړه چې د تا د برکت موږ یې نغه د صادري نه بېغمه شو. ما دغه مسایل ما د خپل مغز خاوند سره مطرح کړ، دغه پاڼه مې وروښودله او ډېر تاثیر یې پرې وکړ. زه اوس یې نه صادري نه اغوندم، زه اوس په ژوند کې مې دومره تغییرات راغلل. خامخا تاثیر لري. هغه رواني د میخیل صاحب رواني جګړه ډېر رول لري، که د ټوپکو د پلچو د شیانو نن ورځ مثلا ایران او پاکستان او د مملکتو سره موږ په څه حساب باندې غیو، رواني جګړه څومره رول لري. همدغسې موږ هم یو رواني جګړه په حساب د ذهنونو باندې روانه کړې ده. موږ غواړو د خپل خلکو ذهنونه روښانه کړو. دا د هرې باسواد ښځې وظیفه ده، او د هر نارینه باسواد وظیفه هم ده چې دوی دا د خلکو ذهنونو باندې کار وکړي. موږ د دې خپل یو ټکن چې ویلی دغه په وړاندې مسؤول یو، او خدای پاک به موږ نه پوښتنه کوي. په هغه دنیا کې هغه انسانان چې علم یې زده کړی، عمل یې پرې نه کړی، نورو ته یې نه رسولی، دا د ډېر غټ مسؤلیت لاندې راځي، او د دوی نه به پوښتنه کېږي. نو د ذهنونو باندې کار کول د موږ کار ده، ولو چې هر څومره پیږو نظر په هغه خپلو توان باندې باید موږ د خپل پیغام خلکو ته ورسوو.
مننه اردو یو دوا وریدونکو اخلو او بیا بیا هم تاسو خپل شعرونه تیار کی ورسته ول تاسو بیا یو یو شعر غزل یو کنا زمي دا باور کوټ ته اردو هله درخواست تر سره د پخیر هله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو مې منو
کې سلام. وعلیکم السلام. څه دی راوړی دی هله څه وای نو ستاسو ژغ اوریدو ډیر مننه
او خوشاله سم چې ما ول به ستانه مننه وکم چې زما د زړه غږ ته اوریدل لري کنه مننه چې څو کې ما کار دی ورته دي چې هغه ټول خو نه راغلی وای خو یو کو د نه رسې دا غم دا کنه خبرونه کیراله خاطر پیږي
او ولدا د شیا د ونه وکړه او موږ باید په فایل کې د دې نوم یاد کړای خو چون د دې خبرونه موږ اکثره په دې ورځ باندې فیصله کوو چې په دې خبرونه کې څوک ملمانه کونو دا چې زه خبر سم نو دا یادونه به موریدونکو ته وکړو چې د میرمن د بهیر په دې مشاعره کې د هلمند اوسیدونکو شاعر او لیکوال خاطره فیضی په دې مشاعره کې د کال فرنګیالی یا ادیب او شاعر ونومول سو نو په بخښنې سره چې ما باید په فایل کې دا یادونه هم کړې وای خو لتا مننه چې را په یاد دې کړ نو کله به موږ خاطره هم را مل منکو او دا غي شعرونه به هم لاوریدونکو سره شریک کو.
خو زه به په یو غزل وای ما چې دمر خپل یو دونه
صحیح نو هیله کتلیش دا زید بدل کې ژغ به دي زم سم واورم دوی به هم سم واوري او ردون کې به هم سم واوري
او
اوس سم نه اوس سم
نو هغه چې په بلی ډول دی پلاس مې نه زره بنگړې دي څنګه
اها
پلاس مې نه زره بنگړې څنګه یار مې راوړي نه راړي څنګه او په لوګري کمیسمو کرا تنکی په لوګري کمیسمو کرا تنکی په کې کټار کټار په اونې دي شنګ شنګ
ډیر ښه
او د څو چارګل مې کولای نه شنا د څو چارګل مې کولای نه شنا په خو کې باندې مې کندار شنګ شنګ او وختار په دې وطن کې ستون راځي اختاری په دې وطن کې ټول راځي کولال جوړ کړی بیا مې دې څنګه څنګه او خو دې به هم څه سره ته کیږي که خو دې به څه سره ته کیږي که په ځمې واځي نه افغاني دې څنګه څنګه او هله مزورې چې دې حس کړی هله مزورې چې دې حس کړی د هیلې ورونه احمد دې څنګه څنګه
ډیر ښه ډیر مننه هله لتا مننه څنګه نو وېک پښتنه لچا کوي بس پښتنه کزر وکي نور اوریدونکو هم لرو
نو بس پښتنه مې درو ان نه دغه چې موږ به شاعري موږ څنګه نالوست کسان ته ورسو کنه
صحیح
موږ ته کنا چې مې شاعري کې د خطو لوست کسان کنه
صحیح
نو دا څه نه پېمو
بې خسم ډېر مننه کور مې ته ورزو روغ لیوانای صاحب په خیر راغلی
خیر اوسې برکوال محفل صاحب تاسو ته او تاسو درې وانه ملمنو ته مینا احترامات سلامونه وړاندې کوم ډېر ډېر په خیر لیدا ته
ډېر مننه
برکوال صاحب ته اجازه وی غزل نمخ کې یو دوا بیت دی
نو بیا به غزل مراورو وخت خلل دنو یا د دوا بیت راورو یا غزل راورو
غزل ته راشو کده دې دور پښتنو کې سړی توب را نشي مطلب دې کده دې دور پښتنو کې سړی توب را نشي مینا به ختم شي او بیا به مین توب را نشي
ډیر ښه
او بیت مننه زمونږ د علاقې شهر دې خولي د کور مینا ورورو په ورکی کمیدو شي وي دې اقولی د کورمن اور اروپا کمیدو شوی دی خایس بسر او خریزازی کداریو برانه شي
ډیر
مننه کله چې هم په مارا کوس شي د الهام خاطری کله چې هم په مارا کوس شي د الهام خاطری غزل خول کم خطول شپ بیا خو برانه شي او بت کورتیا چې هغه بلزل خلق ټول خپو کورتیا چې هغه بلزل خلق ټول خپو جانان توای چې نه بل طبيع په روب رانه شي
واه ډیر
مننه غزل دې بیا په باندېان دي اوس خيو څنګه یو زه درځو بیا په باندېان دي اوس خيو څنګه یو زه ګرځو زه دې زلمین شم پتا دې په غلطو برانه شي مننه مکتا دې دلیونو په دې ماحول کې زه په دې اریګم دلیوانو په دې ماحول کې زه په دې اریګم روغلیونی حسینه چلیون تو بران شي
ډیر ډیر مننه روغلیونی
سره یو جهان مننه
نو بس لته سم اوس شیرونه اورو بیا خبرو ته خو مو زړه غواړي ډیر پښتنه را سره دي چې باید په دې اړم ډیر خبرې کړي وای خو له هما لته بیا را شروع کړو ک خپل نوې شعر یا غزل در سره بیا راوای بروي ولینا
په دوار سترګو دلته بیا هم یو شعر سره ده بیا هم لږ څه د ټولنې ناخوالی په کې رانغښتې دي نو هیله ده چې دوستان پرې پتن نه شي بیا هم
ما ته داسې شعرونه خوند راکوي چې د خپلې ټولنې درد خو ښکاره خبره ده رحمان بابا وایي دا دستور د چې له درد زګیروي خېږي ګڼه څه وو د رحمان له شاعرۍ نو په ټولنه کې چې څه وي شاعر هغه انځوروي
بالکل بالکل خدا سینه چې دوستانو چې دا څه شکایت نوم شروع کړي خیر پر صورت دا شیر سره دا د شیر سریزه دا د زولنو په شور کې نور مزغم د نارواو نشته نور مزغم د نارواو نشته د وخت ناخوالو لپټی راته زندۍ او شنه بنګړي شنی زولنې کړي راته نور مزغم د نارواو نشته د وخت ناخوالو لپټی راته زندۍ او شنه بنګړي شنی زولنې کړي راته نور ماته او زولنې نور ماته او زولنې خپل ګونګې ژبې ته غږ ورکو نور ماته او زولنې خپل ګونګې ژبې ته غږ ورکو چې کړي نارا د خپلواکۍ او چاته یو بل شنه لیکرا کاغو د وطن جنډه کې یو بل شنه لیکرا کاغو د وطن جنډه کې ټولې رابولو د ملالې خویندې په نیمو شپو کې شرنګو زولنې یو بل شنه لیکرا کاغو د وطن جنډه کې ټولې رابولو د ملالې خویندې په نیمو شپو کې شرنګو زولنې د زولنو په شور کې نوې ټپې جوړو او راځئ چې کوک په کوک نارې کړو راځئ چې کوک په کوک نارې کړو ویده به ویښ کړو ویښ به خوب وزنګوینه او یا به مو دا ژوندون ژوندون شي یا به مو دا ژوندون ژوندون شي یا به مو سر د غرغرې شمال وهینه
ډېر 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 خوندور اوس نو مریم تاسو ته راسو که تاسو خپل یو نوی شعر راواوروي
هغه نظم چې مکمل غوښنه ویل شو هغه مکمل وایم کوم غزل وایم هر رقم
نو څنګه دی خوښه بس که دغه نظم بشپړو وای دغه هم صحیح ده که غزل راوروي څنګه چې دی خوښه
په وخت کې غزل به مو وایو کنه يم دا نظم
بيخي سمه
یوه خځه د افغانا ورته وایي خو ډېر څه ترې نه همدغه نوم اخیستي د مرغۍ د قفس د پوښ په شانې یوه غټه چین په چین توبرای په خورو ورو ویښتان اور اچولې هغه ځل شاعري په هر بیت کې ستاینه او ځل فو خوشبوي په تورتم کې زنده شوې د ده سر په دری کې د وحشت تورو په دود پکې کړي یوه ښځه ده افغانه ورته وایي له ګلاب ګلاب برخي چا رنګونه تښتولي په دوه شونډو چوپه مهر لګولی خو د زړه پراخه چینه یې غورځنګونه د حسرت کړي او د کاس د هوا نه تنفس کړي یوه ښځه ده افغانه ورته وایي تلویزیون کې دوه میل ته ورګوري چې یو بل ته په خندا په مینه ګوري یوه دوبه ساره اخلي شي د خیال دشتو په ورکه خایي مینه انسانیت ورته کیسه کوي یوه ښځه ده افغانه ورته وایي په ټول عمر زوکرې نشته تا یادښت نیولی نه شئ چې د چا د زوکړې کال په اوبو راوړ کال دی. یوه ښځه ده افغانه ورته وایي چې ماښام شي مړې کړي څوک یې خدای ته پټه لري چې انسان ته غاړه ورکړي او قرآن زړه پورې نیسي چې د پاک پرګزار دینې تنده کړي پرې ماته یا سلګیو کې الله ته دعا وکړي خدای خلکو خپله نه کړم ته مې خپله کړه رحمانه بېله شک بېله ګمانه.
یوه
ښځه ده افغانه ورته وایي د زړه درد کاغذ کې نغاړي همې خپله زمزمه کړي همې خلکو ته ښکاره کړي بیا واه واه شي مرحبا شي خو تر اوسه هیچا دا درکړې نه ده چې دا خیال نه دی رښتینی د ژوند باب د یو چا د ژوند کتاب دی.
ډېر ښه ډېر خوندور نظم. او ملالۍ بشیر نو ته څه راوړې ته که غزل راواورې خوند به وکړي؟
یا خیل سر زمام دا غت خوښه ده ځکه چې دا ځینی نظمونه چې مالی کړي ده کېداس چې لږ تشریح ته ضرورت لري او بل دغه چې کېداس چې داسې ځینو خلکو ته خوند ورنه کړي داسې نظمونه دي چې ډېر تریخ حقیقتونه پکښې بیانېږي په ډېرو ساده الفاظو خو زه کوشش کوم
په ساده ژبه وایو څه له غوسې ډک دي که نه.
نو یو غزل به درته وړاندې کړم. وایي د ماښامونو کیسه چا ته معلومه نه ده د ماښامونو کیسه چا ته معلومه نه ده د عذابونو کیسه چا ته معلومه نه ده.
واه ډېر ښه.
نه پر اوږو لاسونه نه مې پر سر شالونه د ارمانونو کیسه چا ته معلومه نه ده.
واه ډېر ښه ډېر ښه.
خړمرغی الوتې قفس هم دوه ځای دی خړمرغی الوتې قفس هم دوه ځای دی د ماتو ورونو کیسه چا ته معلومه نه ده. هوا به ټوکه وکړه زه به تر ورځ غاستمه هوا به ټوکه وکړه زه به تر ورځ غاستمه د سرابونو کیسه چا ته معلومه نه ده.
ډېر ښه ډېر دا بیت بیا
ووایه. هوا به ټوکه وکړه زه به تر ورځ غاستمه هوا به ټوکه وکړه زه به تر ورځ غاستمه
د سرابونو کیسه
چا ته معلومه نه ده. بس ک نور وب ساتي تر څوک جام ساقي بس ک نور وب ساتي تر څوک جام ساقي د ډکو زړونو کیسه چا ته معلومه نه ده.
ډیر ښه.
او اخیری بیت خلک هر څه وایي دا ځل دی ډیر ښکلوم خلک هر څه وایي دا ځل دی ډیر ښکلوم زما د پورونو کیسه چا ته معلومه نه ده.
ډیر ښه ډیر خوندور. که تاسو خوښ یې د پروین ملال یو نظم را سره د یدابم زبې دروارم
مهرباني.
د پروین ملال یو آزاد شعر دی چې سرلیک یې دی کونډه. زما د مړ میړه لمړینې څلور میاشتې او لس ورځې تیرې زما د مړ میړه لمړینې څلور میاشتې او لس ورځې تیرې مور مې بیګاه راته ویل تیز جامې مه کوه په حویلي کې په لوړ غږ باندې خبرې مه کړه شونډې دې وچې ساته په حویلي کې په لوړ غږ باندې خبرې مه کړه شونډې دې وچې ساته ویښته څپوله پرېږده لار دې راسته وباسه د باندې چاته د بهر چې ننداره ونه کړې ویښته څپوله پرېږده لار دې راسته وباسه د باندې چاته د بهر چې ننداره ونه کړې پام چیرې سترګې په رنجو چې نه کړې هغه دې نه دي اورېدلې چانه کونډه چې سترګې توروي زړه یې مېړه غواړي پرون مې سر له دیواله اوچت کړ کونډه چې سترګې توروي زړه یې مېړه غواړي پرون مې سر له دیواله اوچت کړ خواښې مې وشکنځلم د خپل ماشوم په لټون تر دروازې ولاړمه لیور په غټو کاڼو باندې وویشتمه خو سر مې ټولو ته اختر لپاره د ښار نه ښکلې جامې راوړلې زه چا پرې نه ښودم چې لاس ور وړمه خو سر مې ټولو ته اختر لپاره د شار نشکول جامع را وړلې زچا پر نه شودم چلاس ور وړما درور می ویل لالا می مردی ته جامع څه کوي درور می ویل لالا می مردی ته جامع څه کوي اوس باختر برات روزا لکه پر دې تیریږي اوس به ماشام زما د کوټې لاټین په اوښکو بل وي خو سر مې وایي چې د کونډې ډیوه مړه شوي خو سر مې وایي چې د کونډې ډیوه مړه شوي چیرې شیطان یې ننداره ونه کړي چیرې د مړ میړه په بڼه یې ترخوا ورنسي مور مې ویل چې سترګې تورې نه کړې کونډه چې سترګې توروي زړه یې میړه غواړي دا د پروین ملال یو آزاد شعر او پروین ملال زموږ په معاصرو ښځینه شاعرانو کې یوه له هغو شاعرانو ده چې که څه هم خپل ژوند یې هم ډیر له دردونو او له کړاوونو ډک ژوند دی او د ژوند ملګري په ډیره ځوانۍ کې لا د ژوند لار ځینې بېله کړه او له دې نړۍ سترګې پټې کړې خو د دې په شعر کې چې دی څومره د خپل ژوند او د زموږ د ټولنې د ښځې احساسات چې په څه ډول انځور کړي دي د ډیرو کمو شاعرانو قلم دا توان لري چې دغسې انځورګري دي وکړي نو په پای کې له تاسې هر یوې یوه دا پوښتنه کوم چې د شعرونو ټولګه د هما ستاسې خو د شعرونو یوه ټولګه که دوې ټولګې فکر کوم چاپ دي یوه خو نوم یې زما په یاد دی چې یم د رښتینې لارې د یو کاروان په لټون نورې شعري ټولګې مې نورو شاعري مو هم چاپ شوې ده که نه دا که زموږ اورېدونکو ته ووایست
زما خو د شعر یوه ټولګه چاپ ده شاعري یوه ټولګه ده همدغه چې تاسو کوم نوم واخیسته او هغه بل لومړنی کتاب د ماڼوګلې په نومو چې هغه نولیټ یا وړوکی ناول و نو داسې بل تر اوسه پورې کوم د شاعري کتاب بیا څه نه لرم ځینې لیکنې او ځینې تازه لیکنې فیسبوک له لارې نه دوستانو سره شریک کوم خو داسې نوی کتاب کوم چې تر اوسه نه لرم
صحیح او مریم تاسو خپل کوم شعر ټولګه یا بل د نثر کوم کتاب مو چاپ شوی دی یا چاپوي په دې نشته وخت کې کڅنګ
نه مې خپل څه مسره هم د کتاب چو کې را سره په دې وی د فیسبوک د نار دوستان ته خبروم ټولګه مې لانه چاپ شوی
نو چاپوي به نه تل لري کنه
ان شاء الله ان شاء الله
صحیح او ملالی بشیر پتاخ بزام زه خبر يم چې د شیرونو ټول غری نه د چاپ سوی او دراتو چې شاعری دیم په ډیر وخت کې روز پریښې د نو آیا خپل شیر ته به توجه کوي او شاعری مو دومره د چاپ یې کوي
ام یا خیل صاحب شاعری مینه ته پریښې خدا چې زما د شیر سب کلش بدل سوی دی یعنی مخکې ما ډیر غزلونه لیکل او اوس چې دی غزل هم لیکم خو آزاد نظمونه او هغه بیا پر دغه یو موضوعات باندې چې د خلکو د ذهن مخکې تاسو ول د ذهني بدلون په خاطر باندې موږ د شاعرانو په توګه باندې کوشش کوو چې لږ تر لږه خلک وایو څه فکر ته وهڅه وکړو پوهیږو چې کیدای شي چې ور باندې فکر وکړي پر یو موضوع باندې نو دغه موضوعات را اخلم او نظمونه ور باندې لیکم
د خبرونې وخت په پای ته رسیدو دی نو شعرونه تاسو په لنډ وخت کې چاپوي کنه
نو بس خدای مې روانه دی دا کار به وکړو
او لته سي درې واړو ډېر مننه چې د غزل محفل ادبي خبرونه تراغ لاس زړه خو مغوښت ډېر خبرې وکړو خو د خبرونې زولې تنګ و ډیره مننه ګران اوریدونکو د دې اونۍ د غزل محفل خبرونه هم دومره و ما بارکوال میخیل او پروډوسر شعیب زاده ته اجازه راکړئ شپه مو نیکمرغه